السلام علیکم احمد شیبریم تاسو د رادیو د دې سات په خبرونه کې مو هر کله کوم د دې سات خبرونه د کونړ په لری پروتو سیمو کې نن هم د ځینو سرچینو په وینا د زلزله ځپلو د پلټنې عملیات روان دي. د افغانستان په ختیځ کې د یکشنبې د شپې د شپږ ریختر کچې د زلزلې د قربانیانو شمیر تر څوارلس سوه اوښتی دی او د ټپیانو شمیر یې تر درې زرو زیات شوی دی. په ورته وخت کې ملګرو ملتو اندېښنه ښکاره کړې ده چې ښایي د افغانستان په ختیځ کې د دې زلزلې د مرژوب له شمیرې لوړې شي. بل لور ته پرون ناوخته په سیمه کې یو ځل بیا د زلزلې ټکانونه احساس شوي دي. هند افغانستان له زلزله ځپلو سره په راتلونکو ورځو کې د نورو مرستو ژمنه وکړه. د هندي رسنیو په وینا د هند د بهرنیو چارو وزیر ایس جی شنکر دا ژمنه پرون ناوخته وکړه او کابل ته د هند د لومړۍ مرستې د رسیدو خبر ورکړ. ښاغلی شنکر په ایکسپانه کې لیکلي چې د افغانستان له زلزله ځپلو سره یو شتنه مرستې چې په دغو کې کمپلې، خیمې، د پخلنځي وسایل، بسترې او یو شمېر نور وسایل د درملو په شمول شته کابل ته رسېدلي دي. د هند بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې وضعیت ته په کتو به په راتلونکو ورځو کې خپلې ځانګړې مرستې د افغانستان په ختیځ کې له زلزله ځپلو سره وکړي. د خیبر پښتونخوا په بنو کې د پوز پر یوه مرکز د وسلوالو له دولس ساعته جګړې وروسته د پولیسو په وینا شپږ امنیتي سرتیري او شپږ وسلوال وژل شوي او جګړه پای ته رسېدلې ده. په بنو کې د پولیسو مشر سجاد خان د ازادي راډیو مشال څانګې ته پرون ناوخته وویل چې د اف سي ځواکونو د مرکز په دروازه کې لومړی ځانمرګی بریدو شو، بیا شپږ وسلوال مرکز ته ننوتل چې د جګړې په ترڅ کې نولس سرتیري ټپیان شوي هم دي. د دې برید مسؤلیت تر اوسه چا نه دی اخیستی، خو په خیبر پښتونخوا کې تحریک طالبان پاکستان ډله فعاله ده او اسلام آباد تور پورې کوي چې د دې ډلې مرکزونه په افغانستان کې دي او له هغه ځایه خپل بریدونه تنظیموي. د افغانستان طالبانو تل دا تورونه رد کړي دي. د بلوچستان په مرکز کوټه کې تیر ماښام په یوه چاودنه کې لش تر لشه دیارلس تنه وژل شوي او دېرش نور ژوبل شوي دي. چارواکي وایي چې چاودنه د ملتپال مشر سردار عطاالله منګل د تلین د مراسمو پر مهال وشوه. د چاودنې پر مهال د عطاالله منګل زوی اختر منګل ته زیان نه دی اوښتی. رویټرز اژانس د چارواکو په وینا وایي چې بم د موټرو په پارکینګ کې هغه وخت وچاودید چې خلک له غونډې څخه وتل. د پاکستان د ترهګرۍ ضد پولیس وایي چې دوی د پیښې تحقیقات کوي او داسې ښکاري چې دا ځانمرګی برید و. د دې حملې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی اخیستی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د پاکستان ملي ټیم ته د شلو اورونو په لوبه کې د اتلس منډو په توپیر ماتې ورکړه. دا لوبه د افغانستان، پاکستان او کوربه متحد عربي اماراتو ترمنځ د درې اړخیزې شلو وره لړۍ په ترڅ کې تیر ماښام په شارجه کې ترسره شوه. افغان ټیم تر اوسه د دې لړۍ په ترڅ کې خپله لومړۍ لوبه چې د جمعې په ورځې له پاکستان سره وکړه د نه دېرش منډو په توپیر وبایلله او د دوشنبې په ورځې کوربه هیواد متحد عربي اماراتو ته د اته دېرش منډو په تفاوت ماتې ورکړه. افغان ټیم به له متحد عربي اماراتو سره خپله دوهمه لوبه د جمعې په ورځ وکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ چارواکي وایي چې د دې درې اړخیزو لوبو هدف آسیایي جام ته چمتووالی دی چې راتلونکې اونۍ سه شنبې په متحد عربي اماراتو کې پیل شي. په آسیایي جام کې د دغو درېو لوبډلو تر څنګ د هند، عمان، هانګ کانګ او بنګلادیش ملي لوبډلې برخه اخلي.
تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه
د له مهربانه را پسپېڅلی نامه سلامونه ونه کې هلې مې ومنې درنو زده کوونکو هله دا چې روغ او جوړ بیاست او خو مو تر دې مهاله په خیره رسولې وي. تاسو ټول ته د ولسم ټولګي تاریخ مضمون پنځم لوست شرح خلاص تویم. په دې هله چې د تل په څیر نن ورځ هم د لوست اخره نشي بوله سره مل پاتې سي او د نن ورځې د موضوعات څخه ګټه واخلي. نن مو لومړنی موضوع د سمنیانو په حق لده دا چې سمنیانو حکومت څه ډول حکومت دی دغه اروند به موږ او تاسو په همدې لوست کې معلومات لسته راوړو. راځو خپل درس پیلو چې لومړنی سمو ده سمنیان په حق لده. سمنیان د سمان خدات په نامه د یو سړي د نامه څخه اخیستل شوی دی. دغه نوم چې هغه زموږ د هیواد د مشهور تاریخ لیکونکو عبدالحی ګردیزی په وینا سره سمان خدات د مغان یا زردشتي د روحانیونو څخه شمیرل کیږي او د ماورانه هر پسندو کې دی ژوند کوي. د سمنیانو د لړۍ لومړنی بنسټګر چې و هغه اسماعیل بن احمد بن سامان خدات نومېدی چې دی په 240 قمری کال کې پر فرغانه کې وزېږېدی او امیر اسماعیل په پوره ډول سره په ماورا نهر باندې هغه وخت واکمني ترلاسه کړې چې د ده ورور نصر په 299 هجري قمری کال کې مړ سو. مګر د ده شهرت او اعتبار بیا هغه مهال ډېر زیات سو چې سفاریانو ته په جګړه کې ماته ورکړه او د هغو څخه یې حکومت ونیوی. عمر بن علی سفاری هم ونیوی، نو دغه مهال د ده شهرت او اعتبار په دغه ځای کې ډېر زیات سو. دغه پېښه په 298 قمری کال کې د ربیع الاول په 15 رامنځته سو، او وروسته له دغې پېښې بیا عباسي خلیفه متزد ته د حکومت فرمان ولیږي، ځکه چې د سفاریانو د خلافت د اوامرو څخه د سرغړوونکو په ماتې سره سامانیانو په عباسي خلافت کې ډېر محبوبیت ترلاسه کړ. او د دې تر څنګ امیر اسماعیل سامانی د عباسي خلافت د ملاتړ په لاره کې د نورو مخالفانو سره هم جګړه وکړه. دا چې دی خپل ملاتړ د عباسي خلافت څخه وشودي، نو په دغه وخت کې هر هغه مخالف چې د عباسي خلافت مخالفین و د هغو سره جګړه وکړه، چې د هغو د جملې څخه لکه د تبریستان د علوي ساداتو سره جګړه وکړه او د هغوی مشر محمد بن زید علوي ووژي، چې تبریستان یا اوسنی تهران او څه وخت وروسته بیا زنجان او قزوین هم ونیول، په دې ترتیب سره بیا د خپلو فتوحاتو یا د خپل واکمنۍ لمنه نوره هم د افغانستان څخه واړوله، د اوسني ایران تر لویدیځې څنډو پورې ورسول. او ورسره د امیر اسماعیل سامانی په وخت کې د سامانی دولت پلازمینه یعنی د بخارا شهر چې د دوی د سامانی دولت پلازمینه یا مرکز و، هغه ډېر پرمختګ وکړي. او همدارنګه په ختیځ کې د اسلامي شهرونو هم په یو مهم مرکز باندې بدل سو. امیر اسماعیل بیا تقریبا د 2 کلونو د امارت څخه وروسته یا د 2 کلونو واکمنۍ څخه وروسته دی په 295 قمري کال یا 908 میلادي کال کې مړ سو. د ده پسې ځایناستی څه ډول ټاکل کېږي؟ د امیر اسماعیل ځایناستی یا د ده څخه وروسته چې کوم کس واک ته رسېږي، هغه د همدغه امیر اسماعیل زوی دویم احمد و چې د ده ځایناستی سو او د ده څخه وروسته واک ته ورسېدی، چې بیا د ده د واکمنۍ په دوره کې چې د ده د واکمنۍ دوره 5.5 کاله وه، د سامانی دولت عسکرو په سیستان کې د سفاریانو هغه کوم پاتې شوني یا هغه کوم پلویان چې پاته وه، او همدارنګه په ماورانهر کې بیا د ترکانو سره جګړه وکړه، او په دې نشته یا په دې جګړه کې سامانی دولت بریا ترلاسه کړه. خو احمد سامانی بیا ډیر ژر په 300 قمری کال یا 914 میلادي کال کې د خپلې مرۍ د خوا وژل کیږي، چې بیا د څخه وروسته د زوی نصر واکمنۍ ته رسیږي. د نصر د مړینې څخه بیا وروسته، یعنی کله چې نصر واکمنۍ وکړه، د هغه د واکمنۍ وروسته بیا یا د هغه د مړینې څخه وروسته بیا سامانی حکومت تر 395 قمری کاله پورې پاتې کیږي، یعنی تر دغه کاله پورې د دوی واکمنۍ دوام لري. او په دغه وخت کې بیا 8 تنه سامانی مشران واک ته رسیږي، یعنی د نصر د مړینې څخه وروسته تر 395 قمری کاله پورې 8 تنه نور کسان واکمنۍ ته رسیږي او په دغه حکومت کې واکمنۍ کوي، چې بیا په 395 کال کې دغه حکومت د منځ ځي. د سامانی دولت مخ په زورتیا یا مخ په ماتې، هغه مهال دوی مخ په ماتې کیږي یا کمزوري کیږي، چې ډېر واک سیمه ییز مشرانو ته په لاس ورځي، یعنی سیمه ییز حکومتونه رامنځته کیږي. مثلا په هر برخه کې یو حکومت راپورته کیږي او هلته خپل سیمه ییز حکومت پیلوي، خپل ځان خپلواک ګڼي. نو د دغه سامانیانو د دولت کمزورتیا یا هغه مهال چې دغه دولت د ماتې سره مخامخ کیږي، مخ په پرځېدو روانېږي، دا هغه مهال شروع کیږي چې په دغه وخت کې یا په دغه حکومت کې سیمه ییز حکومتونه رامنځته سي، یا زیاتره واک سیمه ییزو مشرانو ته په لاس کې ورکول کیږي. مثلا په لویدیځ، ختیځ او په ځینو ولایاتو کې چې کوم مشران دي، دغه د حکومت یا د دولت زیاتره واک دغه سیمه ییز حاکمانو ته په لاس ورکول کیږي، یا دغه سیمه ییز مشرانو ته په لاس ورکول کیږي، چې دغه مشرانو د جملې څخه یو هم البتګین و، چې دی په لومړی کې د غلام د ترک د غلامانو څخه و، چې بیا دی په غزنه کې په 315 کال کې د ترک د مریو په ملاتړ سره یا د ترک د غلامانو په ملاتړ سره د غزنویانو د نوي حکومت بنسټ ایږدي. بیا سماني حکومت او دولت 102 کاله و 6 میاشتې اوږدیږي او 102 کاله و 6 میاشتې نوره واکمني کوي، چې دغه دوام یا دغه دورې څخه وروسته به دغه حکومت د منځه ځي. راځو دا چې د سامانیانو په دوره کې اقتصاد او فرهنګ څه ډول و. د سامانیانو دوره چې د ختیځ نړۍ په تاریخ کې د اسلامي رنسانس په توګه تعبیر سوی دی، د اقتصادي پلوه هم په ځانګړې توګه زموږ هېواد د روښانه دورو څخه شمیرل کیږي، یعنې د اقتصادي پلوه زموږ هېواد ډېر روښانه او په دغه دوره کې د اقتصاد او صنعت په برخه کې پرمختګونه ډېر سوي وو. او دغه پرمختګونه دوه عمده لاملونه درلوده، چې لومړی درنو مالیاتو او باجونو نشتنوالی و، یعنې درنه مالیات پر خلکو باندې نه وه، ډېر باجونه نه وه. دویم دلیل یې دا و چې لازم کورنۍ ثبات او همدارنګه بهرنۍ سوله، د بهرنیانو سره به د سولې لاره پر مخ تلله او همدارنګه دننه کورنۍ نظام یا کورنۍ ثبات شتون درلودی، چې دغه دوه لاملونه د اقتصادي پرمختګ دوه عمده دلایل وه. د دغه دوه د عواملو په ترڅ کې بیا ښه اقتصاد او ښه اقتصادي وده رامنځته سوله، اقتصاد ډېر پرمختګ وکړي، د خلکو اقتصادي وړتیا لوړه سوه، قصرونه، باغونه او همدارنګه ظریف صنایع رامنځته سوه، د خلکو تولیدات وده وکړه، چې تر هغه ځایه پورې چې په یوه کال کې د سامانیانو د خوا د هېواد 90 میلیونه درهم راټولېدله. د فرهنګ او تمدن په برخه کې هم مهم یون رامنځته سو، ځکه د سامانیانو په لاس باندې د یو پیاوړي نظام بنسټ کېښودل سو او د همدغه بنسټ د ایښودلو سره سم فرهنګ او تمدن ډېره وده وکړله. د استعدادونو د راڅرګندېدلو لپاره مناسب چاپېریال رامنځته سو، چې د هغه چاپېریال یا هغه موقع چې برابره سوی وه، د دې لامل سو چې ډېر مهم او ډېر ښه استعدادونه راپورته سي، په ځانګړې توګه د نظم او نثر په برخه کې ډېر لوی بدلون رامنځته سو. دغه د نظم او نثر په برخه کې ډېر پرمختګونه وسوه. د دې تر څنګ د سامانیانو په دوره کې د پوهنو د پراختیا مهم علت د عقیدې ازادي او همدارنګه د سامانی مشرانو حوصله او د هغو نرمي وه، چې په دې دوره کې د تعصب څخه ډکه فضا موجوده نه وه، یعنې یو ډېره ښه فضا، یو ډېر آرامه فضا موجوده وه. په دې ترتیب سره د اسلامي تمدن طلایي دوره ډیره ښه وځلېده او لوی اسلامي فیلسوف ابو نصر محمد بن محمد فارابي د ختیځو سیمو د حکیمانو خاتم شیخ رئیس ابو علي حسین بن عبد الله بن سینا او همدارنګه لوی متفکر ریاضي پوه او تکړه ستوري پیژندونکي ابو ریحان محمد بن احمد خوارزمي، د تر څنګ د دری فارسي شاعرانو لوی استاد جعفر بن محمد درو دکی شاعر استاد او تکړه حکیم ابو الحسن شیخ شهید بلخی او سره امیر منصور سمانی وزیر او د بلعیم تاریخ لیکونکی محمد بن عبد الله بلعمی او د دې ترڅنګ د لمړی منصور سمانی تکړه وزیر جغرافیه پو او اشغال عالم د کتاب لیکونکی ابو عبد الله احمد بن محمد جیهانی ورسته د اسلامه د دری فارسی لومړنی شاعره رابعه بلخی چې پلاری د زینت العرب لقب ورکړی وو او همدارنګه لسګونه نور پوهانه او هوشیارانو په دغه دوره کې ژوند کوي او ډیر کتابونه وړاندې کړل. ورپسې راځو د غزنویانو او سلجوقیانو دورې ته. غزنویان زموږ په هیواد کې د غزنی د شهر څخه په ځانګړې توګه هغه وخت د اهمیت وړ وګرځېدی چې د سامانیانو ترکی سردار الپتګین 350 کال کې د امیر عبدالملک بن نوح د مرګ په وخت کې په هغه توتیا کې ګډون درلودی او غوښتل یې چې د خپل خوښې شهزاده واک ته ورسوي، خو ورتوانېدی ځکه د خپلو لشکرو سره غزنی ته ولاړې او دغه شارې د خپل مرکز په توګه غوره کړې. خو د غزنویانو واک د سپتګین په نامه د یو بل ترکی غلام په واسطه تثبیت سو او دغه سړی چې په اصل کې بیا دی د مرکزي اسیا د ترکانو څخه شمیرل کېدی، د زنداني کېدو څخه وروسته د الپتګین دخوا واخیستل سو او د نموړې د هوشیاري له کبله د الپتګین د پام وړ وګرځېدی او تر هغه ځایه پورې چې بیا د نموړې د ساتونکي مشري هم د تور په غاړه سوله او د الپتګین د لور سره یې واده وکړي. سپتګین د الپتګین د مړینې څخه وروسته بیا د دزی ابو اسحاق ابراهیم 3 کاله او د ده څخه وروسته بیا بلکتاګین د 10 کلونو لپاره د غزنی اداره په غاړه لري او دوی د الپتګین خلاف د سامانیانو سره ښې اړیکې درلودې. د غزنی کمزوري کمزوري اداري او د دې ترڅنګ په غزني باندې د لیوکیانو او نور مخالفینو احتمالي لاسبری او د دې ترڅنګ ترکیه افسران او سرتیری د توه سوال چې سبتګین د تګین زوم خپل امیر وټاکي. سبتګین د هیواد ادارې لپاره ایالتونه د خپل کورنۍ او د غړو ترمنځ وویشل چې ډېر مهم شعر د بوست یعنی د بوست شعر د بل زوی نصر یعنی شاپور یې د خپل زوی ابوالقاسم محدود او همدارنګه غزنی خپل بل زوی اسماعیل تور وسپارل او ورپسې سلطان محمد غزنوي دی چې سلطان محمد غزنوي د سبتګین د مړینې څخه وروسته واک ته رسیږي. یعنی کله چې سلطان محمد غزنوي هغه مهال واک ته رسیږي چې سبتګین مرکیږي او د محمد غزنوي منظم سیاست په افغانستان او همدارنګه د هغه په شاو خواسمو کې د سیمه ییزو حکومتونو په لمنځولو باندې ولاړ وو او د کار بیا د واکمنۍ ډېره ځواکمنه کړه دا چې د سیمه ییزو حکومتونو د منځه یوړل او په دې توګه سره سیستان، هزاره جات، جوزجان، چقنیان او همدارنګه خوارزم د غزنی دربار اطاعت ته غاړه کېښوده او دوی ومنل. د غزنوی دورې پاشاهان چې و یو یې تګین و ورپسې سبتګین و همدارنګه اسماعیل بن سبتګین، سلطان محمد غزنوی، محمد بن محمود، سلطان مسعود، مودود بن مسعود او ترڅنګ یې مسعود بن مودود، بهاولدوله، علي بن مسعود ځینې مشهور پاشاهانو په دغه دوره کې. نو درنو زده کوونکو دا اوس موږ او ستاسې د نن ورځې درس په دې هیله چې د نن ورځې درس به مو د پام وړ ګرځېدلی وي، موږ او تاسې د مختلفو موضوعاتو اړوند بحث وکړي او د هرې موضوع اړوند مو لازم معلومات لاسته راوړل په دې هیله چې تر دغه ورستنی شی بو تاسې د دغه لوست په دغه لوست کې زموږ ملتیا کړی وي او د هر لوست څخه د هرې موضوع څخه چې په دې لوست کې موږ او تاسې ور باندې بحث وکړي او وژغېدلو د همدغه موضوع اړوند به تاسې معلومات لاسته راوړی وي او د پام وړ به مو ګرځېدلی وي. د تل په څیر بیا هم یادونه کوم چې درس ځان سره تکرار کړي او هڅه وکړي چې په پوره ډول مفهوم څخه واخلي او شی زده کړي. نو د نن ورځې درس مو پر همدې ځای پای ته رسیږي. درنو زده کوونکو تر راتلونکي درس پورې چې د بلې موضوع سره ستاسو درنه حضور ته حاضریږو، تاسو ټول په لوی مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. ښه چری.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. دلی مهربان را پس پیسی نما سلام و نوونی که هیله میومنی در نوزده کون که هیله دا چی روحا جور بایست او وقت مو در دیمه حالا پا خیر رسولی بی تس طولو تا دنن روزی پینزم وست شرق لاست دویم هیله دا چنن روز هم دل وست را خرینی شو بارا سر مل اوسی دا تیر درس پای دامان المول وست دا مرکزی دولت تنگشت. سردار عبدالرحمن خان دا امیر محمد افضل خان زویدی چی دا امیر دوست محمد خان لمسی هم وو د پاتل سوه د شم میلادي کال کې زیږیدل دي او په 50 کلنۍ کې بیا سلطنت ترسیدل دي. عبدالرحمن خان په 1918 میلادي کال کې د امیر شېر علي خان د قوا په وسیله ماته خوري او د بخارا ته ځي چې په 1919 میلادي کال کې بیا د کابل او غزنی ترمنځ کله چې انګلیسیان پر افغانستان باندې د دویم ځل لپاره حمله کوي نو سردار عبدالرحمن خان د انګلیسیانو د دغه حمله څخه بریشی او د افغانستان ترځ پر قطغن او بدخشان کې د خلکو سره خبرې کوي. خلک د انګلیسیانو پر ضد باندې جهاد ته رابلي او هغه ته تشویقوي د انګلیسیانو پر ضد باندې جهاد وکي. په همدغه طریقه بیا د ولسی لشکر جوړوي او چاري کار ته داخليږي. هلته د خپل سلطنت اعلان کوي. انګلیسیان هم د امیر عبدالرحمن خان د دغه پوهي او سیاست څخه خبر و نو ځکه کله چې عبدالرحمن خان وخت ورسېدی په دوی کې تشویش او بیره ډېر رسول ځکه نو دوی خپل شتون په افغانستان کې لازم ونګړي. په ځنګړې ډول سره په میوان کې کله چې هغوی ماته خوري او د دې مورال کمزوري کیږي نو د دې بیره او تشویش نور هم پسې ډېریږي. دوی خپل شتون په افغانستان کې لازم نګړي او په همدغه وخت باندې د جنرال رابرټس قواوې هم په شیرپور کې محاصره د دې لپاره چې هغه د دغه د لومړی جګړه پیښه بیا تکرار نسی. کله چې انګلیسان په اول ضروري په افغانستان باندې حمله وکړه او دوی ماته وخوړه نو دغه پیښه یو وار بیا تکرار نسی. دوی هڅه وکړه د ژمي در رسیدو څخه مخکې د افغانستان څخه ووزي نو ځکه د عبدالرحمن خان حکومت په رسمیت باندې پیژني او کابل هم امیر ته تسلیموي خپل قواوو په وتلو باندې پیل کوي. کله چې امیر عبدالرحمن خان په 1300 میلادي کال کې سلطنت ترسیږي او د دولت چارې ترلاسه کوي، نو دوی په دغه وخت کې د ډیرو سختو حالاتو سره مخامخ وو، ځکه په دغه مهال کې کله چې انګلیسیانو پر افغانستان باندې حمله کړې وه، د افغانستان خلک ډېر زیانونه لیدلي وه. نو د دې لپاره چې عبدالرحمن خان پر دغه ستونزو باندې بریالی سي او دی وکولای سي چې دغه ستونزې حل کړي، نو دوه پروګرامونه ترلاسه لاندې نیسي. اول دا چې یو مرکزي دولت جوړ کړي، او بل په اداري او پوځي برخه کې اصلاحات و چې د یو مرکزي سراسري دولت جوړول او په اداري او پوځي برخه کې اصلاحات راوستل د دوه اهداف او دوه مخه و چې د پرداغه دوه مخه باندې کار کوي. او امیر عبدالرحمن خان تر یوش کال پاچاهی د 1901 میلادي کال د اکتوبر په لومړی تاریخ باندې د یو بیا کال په عمر باندې د نقرس د ناروغي له امله د مرکیږي او د کابل په بوستان سرای یا اوسنی زرنگار پارک کې خاورو ته سپارل کیږي. د هغه د حکومت پر وخت باندې شونې او روزنې، کلتور او صنعت په برخه کې ډیر کار نه کیږي، او امیر عبدالرحمن خان په دې باندې وتوانېدی چې مرکزی دولت بیا راژوندی کړي. په افغانستان کې مرکزی دولت چې د منځ تللی و هغه یو بیا جوړ کی، او دغه مرکزی دولت ټینګي، او هغه ملکول توایفي چې هغه د شهزادګانو د بی اتفاقی او ترڅنګ د انګلیسیانو په استعماري د سیسو سره رامنځته شوی و هغه د منځ یوړل. مګر په خوښی دي سره د ډیورند د ماهیدې لاسلیک هم د په محل باندې سوی و چې افغانستان د ختیز او سویل په برخو کې خپلې ځمکې د لاسه ورکړي، او دغه د ډیورند ماهیده چې و دا یو ډیره شرمونکې ماهیده او زموږ د هیواد لپاره. د ماهیدو د لاسلیک څخه یو د ډیورند ماهیده په 1993 میلادي کال کې د یو شپږ کسیز هویت چې د هغه مشري هیئت چې د هغه مشري د برتانیا د بهرنیو چارو د سیکرټر ماریت میر ډیورند پلاسکی و، او ترڅنګ شپږ کسیزه کسان چې و هغه الیس، ډاکټر فان سمیت، مکمهان، دانلند او کلارک په دغه هیئت کې شامل و. د خیبر د لارې افغانستان ته دوی راغلل، او په داسې حال کې چې انګلیسي قواو د افغانستان په ختیز او سویلي سرحدونو کې ځای پر ځای شوي و. دغه هیئت د امیر عبدالرحمن خان سره د حشمت خان په باغ کې یو لیدنه وکړه، او د خبرو په شروع کې پرته له کمیسریز څخه په ډیر جدي ډول سره یې عبدالرحمن خان ته دا وویل چې امیر مجبور دی چې دغه ماهیده یا دغه تړون امضا کړي، که چیرې امضا نه کړي او دغه ماهیده ونه مني، نو د دواړو دولتونو ترمنځ اړیکې د منځ ځي او دلته شاید بیا هم جګړه پیل شي. نو امیر په ډیر سخت حالت کې راګیر سو، او د تیروتنه هم دا و پرته له دې چې دغه متن یا دغه د مذاکراتو په حق له د افغانستان خلکو ته معلومات ورکړي، دغه تړون امضا کوي او پرته له دې چې د خلکو رایه یا نظر واخلي ماهیده امضا کوي او مني. چې دغه ماهیده کې ځینې مواد شتون درلوده یا د ډیورند کرښې مواد دا و، اول د افغانستان ختیز او سویلي سرحد چې هغه د واخان څخه شروع شوی دی او د ایران تر سرحد دوام پیدا کوي، دغه په دې تړون کې دغه سرحدونو نقشه زمینه شوې ده. د برتانوي هند دولت هم په هغه ځمکې کې چې هغه په افغانستان پورې اړه لري هیڅ وخت لاس وهنه نه کوي، او هغه ځمکې چې بیا په هندستان پورې اړه لري د افغانستان دولت به بیا هیڅ کله د هندستان په ځمکو باندې لاس وهنه نه کوي. ترڅنګ د اسمار سیمی او د هغه پورته د چنګ تر سیمی پورې په افغانستان پورې اړه لري د افغانستان دولت هیڅ وخت د سوات، باجوړ، چترال او ارنوي سیمو کې مداخله نه کوي. د برمل سیمه هم په بشپړ ډول سره یا په مکمل ډول سره په افغانستان پورې اړه لري، او د افغانستان حکومت د وزیر او د وړ په سیمه کې باید په دغه دواړو سیمو کې دوی ادعا نه شي کولی د افغانستان دولت. نو د دې ترڅنګ دا چې دغه سرحدونه دغه سرحدي لیکي به د برتانیا و افغانوي او افغاني هیات په واسطه سره د نقشې سره سم په نشه کیږي دغه سرحدونه، او د دې ژمنلیک شرایط هم د برتانیا و افغانستان ترمنځ د قبول وړ دي. که چیرې په کومه فقره کې یا په کوم شرط باندې کوچنی اختلاف پیدا شي، نو باید د دوستانه خبرو له لارې څخه حل او فصل شي. دا هغه د ډیورند کرښې مواد وه چې د دواړو دولتونو ترمنځ لاسلیک سو، او امیر هم پرته له دې چې د خلکو رایه او نظر په دغه حق له واخلي دغه ماهیده لاسلیک کوي. راځو پسې د امیر حبیب الله خان سلطنت
چې سردار حبیب الله خان د امیر عبدالرحمن خان زوی وو، او کله چې امیر عبدالرحمن خان د امیر شېر علي خان د خواسخه په کابل کې ماته وخوړه، دی بیا بخارا ته پناه واخیسته. سردار حبیب الله خان هم په 1322 میلادي کال کې د غزنی ترمنځ په ششګاو سمرقند کې زیږیدلې دی. هغه په 28 کلنۍ کې په 1901 میلادي کال کې د پلار د مړینې څخه وروسته واک ته رسیږي. او امیر حبیب الله خان هم یو فرهنګي څیره و، د ټینګار کوي چې ټولنه پرته د ښوونې او روزنې څخه پرمختګ نه سي کولای، او هغه کار چې د په وخت کې ترسره سو هغه د معرف بنسټ ایښودنه وه. د شهید معرف بنسټ د همدغه امیر حبیب الله خان په وخت کې بنسټ کې شو. د 1903 میلادي کال کې لومړنی شونځي د حبیبي لیسې په نامه جوړ شو، چې په دغه شونځي کې د دینی مضامینو سربېره نور عصري مضامین لکه تاریخ، جغرافیه، ریاضي، کیمیا، فزیک، هندسه، مثلثات، حکمت، حفظ الصحه او داسې نور تدریسېدل. ځینې نور شونځي هم د شهر په ځینو برخو کې جوړ شول. په پوځي برخه کې هم د حربي په نامه شونځي جوړ شول، چې په دغه شونځي کې د علمي مضامینو سربېره ارکان حرب هم په هغه کې تدریسېدل، او دغه شونځي استادان هندي، ترکي او افغاني استادان وو. یعنی دغه مضامین د هندي، ترکي او افغاني استادانو لخوا تدریسېدل. د مطبوعات په برخه کې هم د کابل په ښار کې یو مطبوعه جوړه شوه، چې د هغه بدبې ماشینونه د بخار د قوې په وسیله سره فعالیت کوي، او په دغه مطبوعه کې ځینې دولتي لایحې او جریدې چاپېدلې. لومړنۍ دوه جریده یا د لومړي ځل لپاره دوه جریده د سراج الاخبار او سراج الاطفال په نامه تاسیس ول، چې هغه مسؤل مدیر محمود طرزی وو، او د محمود طرزی تر نظر لاندې دغه جریدې چاپېدلې او خپرېدلې. د دې تر څنګ د کابل، غزنی او کابل جلال لابات او لغمان لاره هم جوړه سوله، او د لومړي ځل لپاره ځینې موټر د وړلو او راوړلو لپاره د یوې کمپنۍ څخه چې مطلر نومېدی د بمبئی څخه دغه موټران رانیول سول، او ځینې یا څو کسه د موټر د ترمیم د زده کړو لپاره هندوستان ته واستول سول. د نساجي په برخه کې هم د وړي عبدالله په نامه باندې یوه فابریکه جوړه سوله، چې هغه په کال کې 5000 عسکرو ته یونیفورم جوړوي. د دې تر څنګ د اوبو د برښنا یو کوچنی فابریکه هم په جبل سرات کې جوړه شو، چې دغه فابریکې د تولید کچه بیا لږ وي، یعنی ډیر برق نه تولیدوي، یوازې په دې باندې توانېدي چې ارګ روشانه کې یا ارګ ته برق ورکړي، چې بیا وروسته توربینونه هم ډیر سوال او د کابل ټوله ښار ته برښنا ورکوله. د کرنې په برخه کې د هغو ځمکو اوبه چې لږ وي د هغه د پاره ځینې بندونه او نهرونه جوړ کړل. او امیر د 1903 میلادي کال په پای کې د امیر د خپلو ټولو درباریانو سره د تفریح لپاره د جلال آباد د بهیانو د ښکار کولو لپاره د لغمان یا کلګوش سیمې ته ځي. هلته بیا د فبروري د میاشتې په 10 تاریخ باندې د یو معلوم کس د خواسخه د توپنچې په ډز باندې دی وژل کیږي. بیا جسد جلال آباد ته وړل کیږي او حالت خاورې ته سپارل کیږي. د امیر حبیب الله خان د سلطنت په لومړۍ کې اداري وضع تقریبا ښه و، خلکو دا فکر کوي چې نور به هم د غوزا شي، مګر وروسته بیا د افغانستان اداري صلاحیتونه ځینې محدود کسانو ته په لاس ورځي، چې اداري فساد خپل اوج ته رسیږي، او امیر خپل هم په دربار کې پایش اشرت باندې دوبی، او د هیواد حالات څخه نه خبرې، چې د ټولنې د پرمختیا چټوالی، د خپلواکۍ د منځ تلل، تر څنګ د اداري فساد زیاتوالی، بی عدالتي، د ملاماتونکو یا ډیر لوړ مالیه چې پر خلکو باندې شودل کېده، د خلکو ستونزې نورې هم ډیر سولې. روشن فکرانو بیا د هیواد دغه بحراني حالت لیدي او دی خوبه دی، نو ځکه دغه ستونزې د حل لپاره دوی د افغانستان په دغه فکر کې سوچ څه ډول د افغانستان خلک دغه حالت څخه خلاص کړي. په پای کې دوی فیصله وکړه چې د دولت مطلق الانانی په مشروعیت باندې بدل کړي، یعنی مشروطه حکومت رامنځته کړي. او روشن فکران د دربار د اصلاح غوښتونکو شاوخوا سره راټول سول، په دولت کې د اصلاحاتو غوښتونکو سول، او د حبیبي لیسې د روشن فکران په د حبیبي لیسه چې هغه مهال یعنی د امیر حبیب الله خان په وخت کې دغه شونځي جوړ سول، د روشن فکرانو په یو سیاسي مرکز باندې دغه لیسه بدله سوه. د دربار روشن فکران د حبیبي لیسه څخه د باندې بیا یو سیاسي ګوند جوړ کړی و، چې په دغه ګوند په مرامنامه کې د مطلق العنان حکومت بدلون په مشروطیت باندې، او د خپلواکۍ ګټل، متوازن معارف، او د افغانستان په افغانستان کې د نوي فرهنګ خپرېدل دغه موضوعات چې په دغه ګوند کې شامل و، او دا دغه ګوند بیا یو لسکسیزه ډله د ګوند موسسه او مجر په وسیله وویشل سو. د دې لپاره چې دغه ګوند فعالیتونه ښکاره نسی نو دغه ګوند غړي یو بل سره حتی نه پیژندل، دوی به پټ ډول سره خپل جلسې جوړولې او په جلسو کې به د ګوند چارو په برخه کې تصمیمونه نیول کېدل. په 1909 میلادي کال کې په ژمي کې کله چې امیر حبیب الله خان په تفریح باندې مصروف و، محمد اعظم خان د حربي فابریکې کارمند و او د شهزاده کبیر خان بیا د خصوصي ښوونکي ملا منهاج الدین د ګوند ټولو غړو فهرست جوړ کړي. د یو راپور سره امیر حبیب الله خان ته واستوي چې په دغه راپور کې بیا داسې لیکلي وو چې دغه ګوند موخه د امیر حبیب الله خان وژل او د مشروطه حکومت جوړول دي. او په کابل کې هم داسې اوازه خپره شوه چې د هر څه یا دغه ګوند د هغو هندوانو په واسطه رامیسته شوی دي چې د ګوند په ګوند کې دننه دي. په دغه فهرست کې هغه مشروطه غوښتونکي چې د افغانستان په تاریخ کې د اول وار لپاره رشګاره سو او څلوېښت کسه وه، په خوښنۍ سره دغه کسان اعدام سول، ځینې نور بیا بندیان سول، چې څه وخت وروسته بیا هم هغه بندیان بیرته آزاد سول. مګر د مشروطه غوښتونکي کسان په ټوله معنا سره ونه ټکول سو، دوی ته کومه خاصه جزا ورنه کول سول، بیا هم دوی په پټه خپل فعالیت ته ادامه ورکړي. چې په 1903 میلادي کال کې د مشروطه غوښتونکو د ټکول څخه وروسته عبدالرحمن خان لودین د سراج الاخبار محرر او د ګوند غړی و. دوی د امیر حبیب الله خان د کلیزې په شپه باندې په شور بازار کې د قاضی کوڅه د یو دکان په بام کې د کمین نسی د امیر موټر انتظار باسي. کله چې د امیر موټر رانژدې کیږي نو پر هغه باندې ډزې کوي، مګر کارتوس د موټر په پورته ځای باندې لګیږي او امیر حبیب الله خان امیر خان وجل ژغورل کیږي. چې په سبا شپه باندې عبدالرحمن خان لودین بیرته نیول کیږي، په ارګ کې زنداني کیږي، چې بیا څو خروسته د زندان څخه د روشن فکرانو سره یو ځای آزادیږي او د امانیا دورې په مامورینو کې دی مقرر کیږي. نو درنو زده کوونکو، زموږ د نن ورځې درس همدومره و. په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلې وي، تر راتلونکي درس پورې مو په لوی مهربانۍ رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چرې
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00422311.
د ازادۍ میلمه
احمد شبرم، سلامونه. نن مو داسې څوک میلمه دی چې ساينس یې لوستی، ادبیاتو ته یې کار کړی او له ژورنالیزم هم لری نه دی پاتې شوی. په همدې متفاوتو او نورو برخو کې به د دوی له هڅو خبر شو. دا میلمه مو ډاکټر یحیی وردګ دی. ډاکټر صاحب وردګ، مننه چې زموږ بلنه مو منلې.
مننه تاسو نه.
تاسو په پخوانی چکسلواکیا کې طب لوستی، دا کوم کلونه و؟
زه د 1915 نه تر 1920 په چکسلواکیا کې وم. اولته مې عمومي طب ولوسته، خلاص مې کا او ډیپلوم مې واخیسته او بیا آلمان ته راغلی یم.
له طب سره مو جوړه وه چې دا څنګه مو انتخاب کړه او که نه شرایط هم دسې؟ بله،
او طب سره مې ډېره جوړه وه. زه وړ ماشوم وم چې دغه د نور ماشومانو سترګې به مې لیدلې چې دوی د مرستې ته اړتیا لري، غریبان او ناروغان په افغانستان کې، په کابل کې. نو غوښتل مې چې دا خلکو ته یو څه کار وکړم او بل یو څه داسې ډاکتران وو هغه ډېر ښه موقف کې وو او خلکو یې درناوی کوه. زه فکر کوم دا بل فاکتور هم وو چې د ماتب خوښېده.
یعنی تاسو د سترګو طب لوستی؟
نه، ما عمومي طب
ولوستی. او بخښه، او تاسو اشاره ورته وکړه چې عمومي طب، وروسته مو سترګې یادې کړې، ځکه بیرته مې دې ته پام شو چې
داسې د ماشومانو په سترګو کې یو هغه وه، یو شی وو چې داسې مرستې ته یې اړتیا وه، یو هیله من وو. دغه تر اوسه پورې د ما په یاد دي، د ناروغ او د غریب او هغه موږ په کابل په یو کلي کې تقریبا چې اوسېدو هغه داسې په ما یې تاثیر کړی د وخت
د دې چکسلواکیا تجربې ته کرار شو. تاسو له کابل چکسلواکیا ته راغلی؟
او زه لکابل په یو دولتي بورس چکسلواکیا ته راغلم. ما وروستي څلور سنفونه نهم لسم یولسم او دولسم په عربي ښوونځی کې لوستی دی یا مکتب عسکري کې، او بیا مو یو کانکور ورکی او موږ شپږ دېرش هلکان انتخاب شو او ټول راغلو چکسلواکیا ته. یو لس میاشتې مې سلواکي ژبه زده کړه چې ډېر لوی چالنج و د موږ دپاره، او بیا نو هلته په بل کال کې درس شروع کړی دی. ته
په کوم ښار کې مو طب ولوست؟
کوشیڅې د شرقي سلواک اوکراین ته نږدې دی.
دغسې یو نوی محیط او له افغانستان راتګ هلته، او لکه څنګه چې تاسو وویل سلواکي ژبه سخت ژبه هم ده، څنګه و یعنی که څام تاسو د چیلنج خبره یاد کړه، سخت وختونه و هغه په پیل کې؟
په پیل کې سخت و. مثلا یو هغه موږ چې اول میدان هوایي ته راغلو ریل سیشن ته، بیا نجونې و هلکان به لاس په لاس یا سره تاوېدل یو بل بیمه چې کول دی موږ دپاره عام محضر کې یو نوی او جالب خبره و. او بل بیا موږ ټوله شپه په ریل کې سفر وکړو، وږي هم وو، او په ریل کې به خلکو به ډوډۍ خپله راواخیستله او خوړله، بې موږ ته به ساعت نه کوه. یو خاطرې او چلنجونه دي. یا یو دروازه و داسې الکترونیک خپله خلاصېده، او میدان هوایی کې دا دسه کلتوری شوک یا نوی خبری وی. بیانو چراغ و سلواک تا حل تا یعنی یو بیخی یو بلا جبه بل محیط که نو دیر لوی سخت و دا دیر سخت چلنجو و سخت که و خمو بیا پا دی جبه که کامیاب شو و مخش پاور از درس وی. نو او بیا چې تپ تا ولاړو هغه بل لوی چلنج و. موږ تقریبا یو پنځلس افغانان و او یو سلوشل سلواکان و. نو د هغوی په مابین کې کینولو، موږ سمه ژبه هم نه وزده، او د موږ سویه د دولسم صنف هم ډېره ټیټه وه. نو په یو صنف کې د سلواکانو سره چې هغوی ژبه یې مورنۍ پلارنۍ ژبه وه، او موږ لس میاشتې تنها ژبه کې بلد و، یو څه اساسات مو زده کړي و، او بل د مسلکي د نگانه هم ډېر ضعیف و، لکه بیولوژي و جنتیک او فیزیولوژي. دا دوی دلته په دولسم صنف کې لسم یولسم کې ویلي دي. نو د مسلکي د نگانه هم وروسته پاتې وي. باید شپه ورځ کوشش کړی وای چې هم مسلکي مو ځان رسولی وای. یو فصل یو متن موږ باید د سلواکانو یو وارې پوهېدل، موږ باید څلور وارې تکرار کړی وای چې مقصد هم ځنې اخیستی وای.
په دغه کوم ښار کې چې تاسو طب ولوست، بیا وروسته په خپل ژوند کې بیا هم دې ښار ته ورغلی یاست؟
او زه دوه درې وارې ورغلم. څو کاله مخکې مې خپل ماشومان هم هلته وروستل. هغه لیلیا دی و سیدو می وروخو دا اغا شفاخانه چی موگ با عملی کار پکی که و اغا پانتون و تی پانزه می وروخو دا دیر جالب بودا. او سو سواری ورغلی
چه احساسم که یو لیوزای چی تو کلونه کلونه پکی و سیدلی یا بیا لریشیوی یا بیا بیا ورزی، چه احساس که؟
دست سرای همه اغا ځینې خاطرات ور په یاد کېږي. هغه ښه وخت، ښه خاطرات، ښه دوستان. هلته مې څه ملګري و، یو سلواکي پروفیسر هم مې هلته ولیدل. هغوی بیا میلمه کړو کور ته، او ځینې استادان هم سره ولیدل. او د ما د هیله و هغه هم دا و چې کاشکې همدغسې پانتون کې یا په بل ځای کې د ما اولادونه هم یا طب ولونی او یا کوم بل مسلک ولونی.
ډاکټر صاحب وردګ، د خلکو یاد یو اړخ دی، لیکن دغه د مکان یاد یو مکان چې هلته تاسو ورغلي یاست، چې یو وخت هم پکې تیر کړی دی، بیا له کلونو وروسته ورځئ، څه تاثیر در باندې کوي؟
دا یو داسې آرام بخونکی احساس سړي ته پیدا کیږي او سړی بیرته ځوان احساس کوي. د یوې خانه او د بلې خانه سړی وګوري دېرش کاله وروسته چې ته یو ځای ته ځې سړی فکر کوي چې څومره وخت تیر شوی دی او دغه وخت بیخي داسې څومره زر تیر شوی دی او دا عمر څومره تیر شوی دی او سړی څومره زوړ شوی دی. یعنی اولادونه مې او وخت نه و. دا د یوې خانه او د بلې خانه سړی خصوصا تحصیل وخت کې داسې هیله او ارمانونه لري چې زه به دا طب ولولم او بیا به ډاکټر شم مثلا او بیا به مریضان ګورم او هغه دغه بیا د ما په ژوند کې یو لوی هغه و تاسف و یا دیسپوینټمنت و دیسپوینټمنت پښتو کلمه یې
تاسف دی
تاسف و چې ما ونه شوی کولی من حیث ډاکټر په سپینه چپنه کې افغانانو ته مریضانو ته کار وکم خدمت وکم. نو دغه ډیر ډیر احساسات یو چې هلته ما ته پیدا شول.
ډاکټر صاحب ورته تاسو بیا تقریبا شل کاله مخکې په جرمني کې په روغتیایي برخه کې کار کاوه نو هلته مو دغه تنده نه ماتېده؟
نه، زه چې آلمان ته راغلم په 1992 کې د ما لوی هیله او ارمان دا وه چې خپله رشته کې کار وکم او من حیث ډاکټر او افغانانو ته کار وکم. خو د ما دغه پناهندگی لس کاله دوام وکړي، زه لس کاله قبول نکم. حتی ما په نرسینګ کې من حیث د نرس د کورونو ته چې ورځي بالاخره یو کار پیدا کړ چې زه د کوره ووزم او مسلکي ژبه آلمانی ژبه زده کړم. حتی په دو کې هم یه ما ته اجازه په همغه وخت کې نره کوله او دغه زه ډیر مایوسه کلم او ډیر دپرس وم. زه تقریبا ناروغه شوم د دغه وخت کې. دا د ما د ژوند خرابترین خاطره یا دوره د ما همدغه ده چې ما شل کاله درس ووی زحمت می ویست هر څمه چې انرژی و تمام میکله آخر کې آلمان حکومت نفت اجازه نلری دلته کار وکی او ما او کوشش وکی چې د سره صلیب یا د بیپلو دکتران یا نور و مؤسسات و دلار هم افغانستان که کار وکم خونه که دانو. بیام اینو نور درسونه شروع کل یو چه بده آمار اختیا که می بیا یو پنتون که درس وی یعنی دغه ده آمار اختیا و ده اختیا مربوط کارونه ما کردی.
خد یعنی ما فکر که و ستاسو پا تیبی برخه که کار کوا
تیبی برخه که می دسه یو سو میاشتې مې یو ماینه خانه کې کار کړی دی او د یو ایرانی سره او هغه غوښتل چې زه دوام ورکم. خو ما بیا دغه د عامې روغتیا سیستم ولوستا په هایدلبرګ پانتون کې او منیجمنت د عامې روغتیا مې ولوستا. بیا دغه عامه روغتیا زه دوبره دان ته جذب کړم که په سپینه چپنه کې یو ډاکټر یو ناروغ ته کار کولی شي. خو که سړی سیستم باندې کار وکړه هغه په سلهاوو په زرهاوو خلکو ته او ناروغانو ته کار کولی شي، ځکه چې روغتیایي سیستم سړی ښه جوړ کړه او روغتونونه جوړ کړه. په دوغو عقل پورې ما ډیر زحمت کې ویست او درسونه مې څو کاله په آلمان کې ووی د درېمې نړۍ عامه روغتیا. او ما بیا دا غوښتل چې که افغانستان کې موقع برابره شي بیا هلته دغه فکرونه یا دغه پلانونه او دغه کارونه وکړم. خو له بده مرغه بیا د 2001 کال نه وروسته هم دا زمینه ما ته برابره نه شوه.
ډاکټر صاحب که چېرته افغاني ته راشو، یعنی تقریبا 14 کاله مخکې په هامبورګ کې چې دغه غیر دولتي ټولنه فعال شوه، له پایله یې تاسو مشي کوله؟
د مساس ما یې ښی دی خو دلته موږ سره نور افغانان هم و آلمانان هم و
په دې ټولنه کې د افغانانو او جرمنیانو ترمنځ د فرهنګي تبادله ترڅنګ په جرمنی کې د افغان کډوالو د ادغام د هڅو خبر هم کیږي. د ادغام په برخه کې خپلې هڅې څنګه بولی چې آیا ډېر افغانان مو جذب کړي دي ته چې په دې ټولنه کې مدغم شي؟
د ادغام خبره داسې ده، موږ یوې خانه غواړو چې افغانان د مشوره وکړو چې آلمانی ژبه زده کړه، دلته هغه خپل مسلک یې چې زده کړی دی هغه تثبیت که په دولتي ادارو کې بیا په هغو کې کار وکړه، یا نوی مسلک زده که او تحصیل وکړه او نورې داسې مشورې ورکوو. د دو ترڅنګ موږ وایو چې موږ باید هغه خپل افغاني هویت هم وساتو. دا د ادغام معنی نه کیږي، له بده مرغه ځینې خلک فکر کوي چې دغه افغاني هویت ساتل یا پالل یې د موږ د کلتور باید ونکړو یا دا معنی کیږي. نه، هغه حتی هنوز مثبت تاثیر کوي په ادغام باندې. او زه خپل د آلمانانو سره چې هم ځان ښه احساسوم، خو زه چې د افغانانو سره مثلا اختر ته ورځم یا کوم بل واده وي اتن کوم یا همیشه افغاني جامې اغوندم، هغه هم د ما خوښیږي، د ما د هویت برخه ده او هغه باید پټ نه کړو، هغه باید د لاسه ور نه کړو. بل د وروستۍ څېړنې همدا ښایي چې په نورو هیوادونو کې هغه ماشومانو ته د مور او پلار ژبه ورته وښودل شي په ښه توګه، مور او پلار یې په خپله ژبه ورسره خبرې وکړه او هغه لیکل او لوستل زده کړه، دا د ماشومانو د ذهن د انکشاف دپاره ډېر مثبت تاثیر لري. نو دغه مسایله کې له بده مرغه افغانان بیان خبر ندی او یا بیغوری کوي، چې په دو برخه کې مو کار او خبر اوسید.
ډاکټر صاحب اردک فکر نکوي چې په همدې برخه کې یو ستونزه ده؟ هم داسې سم کتابونه نشته چې ځینې کورنۍ خپل ماشومانو ته په بهرنیو هیوادونو کې تدریس کوي او که څرنګه؟
سل په سلو همدغه ښې موضوع ته تاسو اشاره وکړه. دلته مو شل کاله مخکې مو ولیدل چې دلته مو په بن کې مو یو د ژبې کورس، د پښتو ژبې کورس جوړ کړه، کتابونه مو کتل چې هیڅ نه وو. ما به د افغانستان نه د دې درسي نصاب د مکتبونو راوړل، هغه هم داسې ډېر ګټور نه وو. بیا په اروپایي هیوادونو کې سویدن کې کارونه شوي دي، دنمارک او د دې اکثریت اروپایي هیوادونو که چې څه کورسونه وو یا څه کتاب او درسي مواد راټول شوي وو استفاده کېدل، موږ دلته راټول کړل، خو بیا هم موږ مجبوره وو چې خپله درسي مواد ولیکو، برابر یې کړو، فوتوکاپي کړو. بیا یو وخت موږ ته دا فکر پیدا شو چې راځئ دغه درسي مواد چې موږ رامنځته کړي دي او مو پراختیا ورکړي ده، دا داسې د کتابونو په شکل راولو، په یو سیستماتیک په بیلابیلو سویو یې وویشو او په بیلابیلو برخو باندې، لکه د لوست کتاب، د تمرین کتاب یا د ګرامر کتاب، چې دغه کار م خوشبختانه په وروستیو کلونو کې وکړای شوای.
تاسو کتابونو ته اشاره سکوي، یو شمېر کتابونه هم افغانیک ټولنې چاپ کړي دي، شمېر یې څو ترسي د پښتو دري کتابونو؟
په مجموعي توګه موږ فکر کوم تر 600 عنوانه پورې به موږ کتابونه چاپ کړي وي.
او دا ټول د ماشومانو لپاره دي؟
نه 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 نه، دا د بیلابیلو ژبو کتابونه دي، د بیلابیلو برخو رشتو په هکله دي. د ماشومانو د پاره به د ژبې سره شاید تر څه کم سل وي او یا اتیا به یي د ماشومانو د پاره د ژبې کتابونه، او بل د هغه آلمانانو د پاره چې دوی پښتو زده کوي، لکه موږ داسې عنوان ورکړی دی پښتو لکه دوهمه ژبه.
د دې آلمانانو په برخه کې د آلمانانو تجربه تاسو څنګه ارزوي؟ یو غوښ چې کله تاسو دا کتابونه لوستي دي پښتو یې ترې زده کړي؟
او هغه ډیر خوشاله دی، هغه ډیر خوشاله دی. خو یو ستونزه په دوه کې دا چې موږ د فعلا انګلیسي پښتو لرو، یا دا چې تکمیل شول ایډیټ شو بیا یې آلمانی ته هم اړوو، دا یوه خبره ده. بل موږ داسې ځینې پخواني کتابونه هم چاپ کړي دي، لکه د منفرد لورنس. منفرد لورنس یو آلمانی د آلمان شپ یو پروفیسر و چې هغه په اتیاومه لسیزه کې یو ډیر ښه ګرامر په آلمانی ژبه لیکلی دی. آلمانان د هغې نه ډیر استفاده کوي، او په آلمانی پانتونو کې هم چې پښتو خلک زده کوي د دغه کتاب نه زده کوي.
ډاکټر صاحب وردک، که چېرته د ژورنالیزم برخې ته راشم، له دوچې ویلې آلمان ژغ سره هم د سلاکار په توګه پاتې شوي یاست، دا څرنګه تجربه وه؟
دا یو ښه تجربه وه د ما دپاره. زه چې تقریبا 2015 کې بن ته راغلم، بیا دوی د ما نه خواهش وکړه چې دا د پښتو ژبې آنلاین برخه ورو ورو پرمخ بوزمه. بیا یو هغه دا وه چې ما غوښتل چې دغه آنلاین برخه باید ډیره زیاته شي. خو هغه وخت کې دو برا چا ورته توجه نه کوله، یعنی ما به هفته کې فکر کوم لس ساعت دوله ساعت ورته کار کوه، یعنی همدغه مکمل د پښتو ژبې د آنلاین برخې دپاره دو تنه دوله ساعت ورکول وخت، چې دا ډیر د تاسف ځای وه. بل داسې هغه دا ده چې که څه هم په غرب کې داسې ویل کېږي یا سړی فکر کوي چې دا مطبوعات پوره آزاد دي، خو هلته ما دغه احساس وکړي چې دلته هم د پاس نه یو پالیسی ورکول کېږي، او دغه نشرات هم چې کېږي د مغه پالیسی په چوکاټ کې کېږي. زه دوه مثالونه درکولی شم. یو مثال دا دی چې د هغې وخت کې دویچه ویله ته د موږ د افغانستان څانګې ته ډیرې پیسې ورته کول کېدې چې په افغانستان کې د بیارغونې خبرونه نشر کړي، یو مجله نشر کړي، هر شی به چې په افغانستان جوړه کړي یو اندک شی به جوړېدل دوی به دا خپرول. دا یو مثال دی. یو بل مثال یې دا دی چې ما خپله یو عالم د امریکا نه راغلی و لیرکی په نامه، او هغه بیا دا خبره د هغه وکړله چې افغانستان کې د ناتو چې بمونه استعمال کړي دي په دو کې یورانیم کار شوی دی، او په افغانستان په خصوصا په جنوبي سیمو کې دغه ماشومان نوته سرطان ډیریږي. دا یوه داسې څیړنه وه. زه ورغلم ځکه چې ما د تیبي د نگاه نه دې سره علاقه وه، او یو راپور مې پې جوړ کړه او خپور مې کړه په وبسایټ کې د دویچه ویله. دوه ورځې بعد چې زه راغلم دغه راپور نه وه. بیا زه مشر ته ورغلم چې دا ولې د ما راپور لیکلی دی؟ وایي نه دا خو دقیق نه وه او ارقام نه وو، تحقیق نه وو داسې. دا والا دا خو یو نظر وه، د موږ لیکلی دی چې فلانی نفر دغسې یو تحقیق کړی دی یا نظر لري، او داسې غونډه یې جوړه کړې وه، او موږ که بل څوک په بل نظر دي بیا خپور کړو که نه، نو بیا نو هغه وخت کې دا ونه منل شوی نه نه ته په نورو خبرو سي مه ګرځه، بس دغه باید نشر نه شي. او بیا
خو دلته د ژورنالیزم په حساب، ډاکټر صاحب، د ژورنالیزم په حساب باندې متاسفانه په افغانستان کې په دې تیرو شلو کلونو کې هم اوس هم یو څوک د یو چا ادعا راخلي او په هغه باندې راپور تیاری ځینې رسنۍ، خو ژورنالیستیک اصول دا دي چې هغه چا چې ادعا کړې ده اول باید دې ته وکتل شي چې دی څومره مهم انسان دی، له سیاسي پلوه، له اجتماعي پلوه، او له نورو اړخونو څومره مطرح انسان دی چې دغه خبره اهمیت پیدا کړي. دویمه خبره دا ده
که یو څوک وي ادا کوي او ادا ډیره مهمه ای لکه دا تاسو چې اشاره ورته وکړه، باید دا ادا بیرته له یوه تحقیقاتي مرکز سره شریکه شي چې هغوی دا ردوي او که تاییدوي، ځکه که چېرته د افرادو ادعاوي نشو لکه په افغانستان کې په تیرو کلونو کې او تر اوسه پورې ځینې رسنۍ ځینې راپورونه خپروي، بس وایي خلک وایي دا خلک څوک دي، دا بیا ګډوډي او انتشار رامنځته کوي. همدا علت به نه و
زه تاسو سره هم نظر یم چې یو ادعا باید یو څوک وکړي، هغه باید یو تحقیقاتي مرکز قربان دي څېړنه وکړه، تحقیق وکړه او هغه خپل مسلکي نظر وړاندې کړي. دا درسته خبره ده، خو ما دا نشوای کولای. د ما مقصد دغه وا چې اوس وګورئ همغه وخت کې د افغانستان په هکله د ما یعنی نظر یا امپریشن دا وا چې دوی زیاتره فقط مثبت 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 خبرونه نشرول، هغه منفی نه نشرول. د ما هغه دغه وا هدف میدیدونم. زه نه وایم چې دغه تحقیق یا دغه ادعا به درسته و یا دا یو تحقیقاتی نظر و، خو هلته ټول هغه پالیسی ما یو مثال را ورا چې دغه مثبت خبرونه به که هر شی و مهم بم نه و دا به نشریدل. اوس مثلا د شیشې فابریکه جوړه شوه، دا وشو، دا افتتاح شو، دا وشو، دا وشو. د ما په نظر دغسی که یو څوک دا ادعا هم کوي چې په افغانستان کې ناتو عسکر و یورانیم استعمال کری دی او حالتا ده بیا سرطان زیاد شوه، ایده یا مهم مسئله ده.
البته دی جورنالیزم پی حساب، دی جورنالیزم پی حساب باید ده چوک چه ادا کوی ده مهم مرجعوی. یعنی مثلا که چرتا پا بروکسل که ده ناتو دفتر یو چانگ ده خبره کهی اهمیت پیدا کهی، که چرتا دی امریکا یو منل تحقیقاتی مرکز دا ادا کوي اهمیت پیدا کوي، او که فردی شکل باندې وي بیا د ژورنالیزم له اصول سره سم یو څه احتیاط پکار دی. خو خیر، له ژورنالیزم و بیرته راووزو. ډاکټر صاحب، د مرکې په پیل کې تاسو وویل سه یو ارمان مو دا اوسې له طبه لرې شوي، دغه د کلونه تیر شول له طبه لرې پاتې شوي، اوس څرنګه اوس مو په زړه کې راتېرېږي چې کاشکې له طب سره وای؟
نه نو ژوند دسې دی، ځینې شیان چې سړی یو هیله لري، یو ارمان لري، هغې ته پلان جوړوي، هغې ته کار کوي یا نه کېږي، نو سړی باید یو وخت دا خبره ومني چې دغه کار ناشونی دی، یا هغه خپل انساني زیار او زحمت وباسي، خو هر شی د سړي په خوښه نه راځي. نو همدغه ژوند همدسې دی، سړی باید هغه ومني. او بل یعنی
د نور لارې
نه هم
سړی
کولی شي کار
وکړه. یعنی ژوند او د ژوند شرایطو ته په یو ډول باندې انسان باید تسلیم هم شي. همداسې دی. ډېره مننه ډاکټر صاحب چې په دې خبرونه کې مو برخه را سره واست.
مننه. جانوڑی لے لو ماسی گردنا منگی نارے کچرا